السلام علیکم او سهار مو بخیر. تاسو آزادی رادیو اوري چې د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیل سوې. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. پروپرونی کې راځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدلاسه کم سي. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې شپاړسمه، د مارچ میاشتې شپږمه. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړې لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له کبله وتړل سوې. امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پرس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن ترلاسه کړی وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل سوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. په مسوده کې همداراز راغلي چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول سوي دي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیالې دولت جوړونکې ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی سوی. عنایت الله بابر فرحمن پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې پر اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دغه بحثونه د ده په خبره چې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلي فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله د تلې د شپږمې د انتخاباتو نتایج چې له مخې ولسمشر غنی ګټونکی اعلان سوی نه مني او خبرداری ورکوي چې ټول شموله حکومت به تشکیل کړي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یادې لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقې وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر یوه بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې سفر نه کوي او په کورونو کې دې پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دې په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې سرچینه یې کورونا وایرس دی د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسېد او د تایید سویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتی دی. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربان 13 شپه نافذ سو. پر دغه اوربان د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په پرونی کتنه کې موافقه وسوه. دا موافقه داسې مهال کېږي چې انقره او مسکو په سوریه کې د تاوتریخوالي د څپې تر زیاتېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د اورولو هڅه کوي. دا موافقه پرون په مسکو کې د دواړو ولسمشرانو له شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان سوه. اردوغان د دې کتنې په لړ کې وویل د ادلب په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د دغه اوربند له پیله څو ساعته مخکې د ترکیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې په ادلیب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو د دوو ترکي سرتیرو مړینه او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر اعلان کړ. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه، او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې ده. کابل آسمان موریز د تودوخې لوړه درجه 2.4، هرات آسمان موریز د تودوخې لوړه درجه 4.0، کندهار آسمان موریز د تودوخې لوړه درجه 3.8، مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.6، او بلاخره جلال آباد آسمان موریز د تودوخې لوړه درجه 1.2.
رحمت الله افغان د هوا له حاله خبر کړو. د نړۍ له حاله مو د خبری مجلې په خبری راپورونو کې خبرو. اوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدلاسه کم سي. په بل لاپور کې اوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. په خوست کې وزیرستاني کډوال غواړي چې پر ډیورند کرښه تګ راتګ ورته اسانه سي.
امیر ټوله چې کې ماده د دغه سپین ږیرې دا غوښتنه ده چې دا غلیار د امیر وته په زر نه زر خلاص کړو.
د ژوند په رنګونو کې اوری
لاس کار څوک هغه د پاره د لاس کې مسونو لګ څوک خوخ کې هغه هغه جوړی را تاسو فیتہ کا فیتہ غاړي فیتہ ورته کارو پکې څوک دستي وړي دستي ورته جوړو بیا.
دا خبری مجله تر اونې بجو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې د څرګندونو پر مهال همدارز د بین الافغاني خبرو د سمدستي پایل پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې بین الافغاني خبرې باید د روانې سې شنبې په ورځ پیل سي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دغو خبرو له پیل مخکې باید د بندیانو تبادله وسي. په داسل کې چې ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وسي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله، او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونز منوي. موږ اټکل کړای وو او دا اټکل سمو. په تیر څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم د ستیرا کم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمه خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول، خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو ښکاره سرغړونه کړې او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد یې وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادې رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې لمخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولای شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچی پلاوی پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناتو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د سولې له مذاکره کوونکو لور یو غوښته چې د سولې په خبرو کې دي د بشری حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. تفصیل له خان محمد سین.
د بین الافغانی مذاکراتو د نیټې لرانجدې کېدو سره په دغه بهیر کې د افغانانو د حقونو او ازادۍ د لمنځتلو په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. د بشر د حقونو د سر نړیوال سازمان د یوې اعلامې په خپرولو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د حقونو پر لومړیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې په دغو مذاکراتو کې باید ښځې، قربانیان او اصلاح غوښتونکي حضور ولري. د دغه سازمان د خپرې شوې اعلامې په یوه برخه کې د یاد سازمان د آسیا د برخې د مدیر پاتریشیا گاسمن له خولې لیکل شوی د افغانستان د تلپاتې سولې په هوکړه کې باید د عدالت د تامینولو لپاره د اساسي حقونو او د بشر د حقونو په اړه ډاډ ورکړل شي او دغه مذاکرات باید د بشر د اساسي حقونو او د عدالت د تامین تضمینونکي وي. بلخوا د عفوی نړیوال سازمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغو مذاکراتو کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د جنگ قربانیانو ته لازم پام نه دی شوی او دغه سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان د آسیایي برخې سیړونکې سمیرا حمیدی وایي
فعلا نگرانی ما از عدم توجه
د بشری حقونو مسایل ته نه پاملرنه زموږ اندېښنه ده. موږ هیله مند یو چې د سولې په خبرو کې ښکېلې ډلې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي. موږ د ښځو د حقونو او د دوی د فعالیتونو په اړه اندېښمن یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور هم دغو اندېښنو ته اشاره کوي.
زه هیله مند یم چې سولې د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې او د هغې د نتایجو او د پایلو په نتیجه کې هغه حقوق او ازادۍ چې د افغانستان په اساسي قانون کې او هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورسره غړیتوب لري په دغه کې چې د افغانستان اتباعو ته ورکړل شوي دي دغه باید وساتل شي او د هغه د تحفظ لپاره یو تضمین شوی میکانیزم وجود ولري.
وز د خلکو او پتیره د خزو اندېښنې دادی چې باید د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې د خلکو پر حقونو او د ورستیو کلونو په لاسته راوړنو معامله ونه شي. خو د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال د دغو اندېښنو پر وړاندې وایي
افغانستان حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر د ښځو پر قانوني او شرعي حقوقو باندې ولاړ دی. د سولې په مذاکراتو کې به په هیڅ ډول باندې د ښځو قانوني او شرعي حقوق معامله نه شي.
په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ ځینې پخوانی چارواکي وایي طالبان د اسلام له اصول سره سم د خلکو د رسنیو او د ښځو حقونو ته په مثبت نظر ګوري. خو د مدني ټولنې د مجتمع د رئیس عزیز رفیعي په باور یاده ډله به د اسلام له شرعي احکامو نه ځان په ګټه کار واخلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي، د څېړنو د پیل اجازه ورکړه. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور جزئیات له احمد تکل ناوري.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وبلل چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي.
وی هاف ایویدنس سجستینګ دټ دیر هاز بین
موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څنګه قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. آی سی سی وایي دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پاوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړی دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پایل په اړه د آی سی سی د لوی څارنوالي فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخیرات شوی وي. د آی سی سی د استیناف څنګه مشر قاضي پیوتر هوفمانسکی پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست.
There is a reasonable factual base to proceed with an
یو معقول او پر حقایق ولاړ بنسټ شته چې په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوی او کښوی نو د څېړنو په نتیجه کې مندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دنه نشي. نو د استیناف محکمه قضایي پلاوی لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجې شوی و بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د مندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي.
د آی
سی سی لوی څارنوالي فاتو بنسودا په افغانستان کې لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې لس کاله دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نو موري همدارز وای چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ل 2009 کال رئیس ل اولس ضرورت ملکی افغانان وجلی چې په دې ډله کې وزره هدفي وجنې هم شامل دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقيف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقوقو د څار د ټولنې هيومن رائټس واچ د نړیوال عدالت د څنګ غړې پرمپریت سنگ وویل سره لدې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې و، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل لپاره یو زرغون څراغ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. او سم سفیولا ستانکزی د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د جرمونو نړیوالې محکمې اجازه ورکړه چې د افغانستان د جنگي جرمونو تحقیقات پیل شي. د هالند په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو پنځمبه پریکړه وکړه چې د دې محکمې څارنواله فاتو بن سودا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په شمول د جنگي جرایمو ادعاوې څېړلې شي. په مقاله کې راغلي څارنوالې فاتو بن سودا چې کلونه د معلوماتو په ټولولو تیر کړي له محکمې غوښتي و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او استخباراتو، طالبانو او افغان پوځیانو لخوا د بشر ضد جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړي. د هغې غوښتنه تیر اپریل یو وار رد شوې وه او دا د پنجشنبه وروسته له هغه د تحقیقاتو اجازه ومونده چې په خپلې رد شوې غوښتنې د استیناف عریضه وړاندې کړې وه. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د څارنوالې فاتو بن سودا په حواله لیکل شوي محکمه کافي اسناد په واک کې لري چې ثابته کړي امریکایي ځواکونو د دې خبره خلک شکنجه کړي، ناروا چلند یې ورسره کړی، جنسي تاوتریخوالی او تیری پرې کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دا لومړی وار دی چې د جرمونو نړیواله محکمه څارنوال ته د امریکایي پوځیانو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو دا حکم به تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په قاطعیت سره رد شي، ځکه امریکا وار له مخه ویلي د دې محکمې حکم ورته د منلو نه دی. په مقاله کې راغلي امریکایي مقاماتو له ډیره وخته د جرمونو په نړیوالې محکمې د فشار راوستلو هڅه کړې او دلیل یې دا دی چې وایي دا ډول څېړنې به د امریکا حاکمیت او ملي امنیتي ګټې وګواښي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن خبرو ته اشاره کړې چې ویلي وو د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري نه کوي او دا محکمه به یوازې پرېږدي څو قرار قرار په خپله له منځه لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله هم لیکل شوی چې امریکا به د هر هغه چا ویزه لغوه کړي چې د امریکایي ادباو پر ضد څېړنې کوي. د هیل خبرونې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه یوه مقاله لیکلې چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو لسګونه زره افغانان په افغانستان کې په کار ګمارلې دي. ګڼ د افغانان په ساختماني چارو، پخلی او صفاکاریو کې بوخت دي. یو زیات شمیر بیا له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو او فرهنګي سلاکارانو په توګه هم د جګړو ډګرونو ته ځي. د هیل لیکلي دا افغانان ممکن له نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي او له طالبانو کرکه ولري، خو خبرونه لیکي ګڼ د خلک د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو په خاطر له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کوي، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د هیل په لیکنه کاري فرصتونه پکې ډیر کم دي. د هیل لیکلي طالبانو په تیره بیا د حقانی شبکې جګړه مارو په تیرو کلونو کې له هغو افغانانو د غچ اخیستلو هڅه کړې چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه د هغو افغانانو د ځان تضمین چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کوي باید له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې یوه برخه وي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو د وزیر قوم د بیلابیلو خیلونو ځینو مشرانو د پاکستان له حکومت او پوت څخه وغوښتل چې د دوی کورنۍ ته دي د غلام خان بندر پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي چې یوازې په خوست کې دوی ته د کاروبار زمینه مساعده ده. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې اوریدلی سي.
د وزیرستاني کډوالو د وزیر قوم مشران چې خوست ښار ته راغلي ول ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د وزیرستانیانو هغو کورونو ته چې په جګړه کې لمنځه تللي څلور لکه او چې زیانمن شوي یو لک شپېته زره روپۍ خساره ورکوي، خو که دوی هلته نه وي نو له هغو پیسو هم بې برخې کیږي. ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځ وغوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلکو موږ دا غږ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلکو پوره په دغه شکل خلاصا کو، دغه خلک غرینا پوتې دي، دغه خلک ملکاتینا پوتې دي، دغه خلک کېدینا پوتې دي. امیر ټوله چې کی ماده ده دغه سپینځیره دا وشتنادو چې دا غلیار د امیر وو تا په زر نه زر خلاصا کو.
قومي مشر ګلفراز خان ول د دوی ستون زده ده چې دلته کاروبار نه لري، دا سه اسناد مر سره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسی ولاړ شي.
دلته مشته د ثبوت نه ملاوی چې مش په غون افغانستان کې خلاص وي وڅ په خص کې باندې پړتا او کوبلتا چې سی مشته د سې چې دا ته څکی چې ته شنه خاطی د پاکستاني د ته دولاګرسه اسم پښتنه دا د چې مش دا د لیار ته خلاصا کو خپل کې ریناتا چې مش په خیر سره ورسې، مش سره د پدان ظلم پدان زیوتای، مش سره دا خدای دې پوره سي نشي.
د همدې سیمې یو بل وسیدون کې واسي خان ویل دوی غواړي په خپل خوخه خپل سیمه تستان شي.
مش په خوښه درې می په مش په وطن کې غرینا دي او ورشک شا کرینا ودي دا په خوښه مش دا مطالبات او دلته مش ټیم ډیر تر شو یو میاشتر کو کول رکو دغه انتظار مرز تی کنه یا مثال خروب کړي یز میر د خپل وطن لیار غوړي چې بیا دانوي بیا میر کو بلتا مجبوری چې سفیر ته میر درمی دا واز میر په میډیا چګاوی بیا بیا د لیار چې کی مزه مزال وی میر وکي.
بل لور ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست وای د وزیرستانی کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخکې نه ده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنې دوی اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستانی کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویشې روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو خواوشا 8,500 کورنۍ میشته دي.
تاسې ازادي راډیو ته واژیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا متحد ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې له دولت جوړونکي ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. پم کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند په وړاندې 20 اوره مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند تیره شپه نافذ سو او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه تر دې وروسته به دغه سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم وروره، نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی؟
وعلیکم السلام، نوم محمد نذیر ده، د ارزان قیمت اوسیدونکی یم.
زه دغلته ستا دوکان کې ګورم چې ډیر انتیک ډیر ښکلي ښکلي شیان دي چې د کې غاڼې هم راځي او د غي تر څنګ نور د صفتی دي چې هغه په کالیو کې په ګنډ افغاني کالیو کې کاریږي او تر څنګ تاسو څو ډیزاین ګنډ افغاني کالی هم لرئ. اول به د دغو د ډیزاینو په اړه راته ووایي، دغه ستاسو ګنډ افغانیانې دا د کوم ځای ګنډ افغانیانې تاسو خرڅوي؟
دا هم سره مختلف ډیزاینونه دي. اوس داسې خلک شته څوک بلوچي غواړي، څوک همداسې دومباره دار غواړي، ډېر قسمونه دي کې موږ سره شلونه زیات دي. بیا
دغه کمی غاڼې چې دلته پرتی دي، د سپینو زرو غاڼې دي او دي کې د سیخکاری چې بعضې دغه غاڼې ډېرې پخوانی دي، دا تاسو د کم زینه کوي؟
دا خو پیدا کیږي پخوانی خلکو سره شته چا ساتلی وي کنه، هم هغوی سره بس بیا موږ هغوی نه مخلو او خپل هم جوړو. بیا دلته
ام بیا دغه غاڼې تاسو نه ډېرې کوم کسان اخلي؟ تاسو مشتریان مثلا څوک دي؟
موږ مشتریان خوسته دلته خپل خود افغانستان کې، پاکستان کې، هر مملکت کې سی غاړي عمل تسته ده. موږ خارج کې لرو، دا نوم برانډ نوم شکم نه ده، خارج کې لرو، خارج امریکا هر ملک کې سی غاړي جوړ ورته جوړوي ورلي وي.
دلته ډېر کلی کلی غاڼې زګوره ما د افغاني کالیو سره درته وایس چې په دغه کې دغه یو سیټ په څو ده؟
دا څه مختلف قیمت تون لري، دا د سیواسي 15000 نه درنیم زر نه کته نه سپورته شهر سو پور غړشته پکې، ځکه چې دا خاني دا پیدا کیږي نو اول چې کوم پیدا سی هغه وسني کوم دی هغه نیو شپونه دی زړه نه پیدا کیږي دونه.
اندل ته دغه ګند افغانیان چې تاسو جوړوي ډیره د سیلی دل کیږي چې دا د لاس کار دی او دغه د لاس کار خو یوازې خزینه کولای شي. دا راته وایس چې دغه کار دلته تاسو ته څوک کوي؟
دا ستاسو دل د مون سره خپل خیاطان لرو، هغه راته ګنډي لاس کار شي، سو کې هغه د پاره د لاس که میسونه ولې سو کې خوخ کې امغه هغه جوړی را تاسو فیته کا فیته غاړي فیته ورته کارو پکې سو دستي غاړي دستي ورته جوړو. بیا
د لاس کار او د فیته کار د څومره سره توپیر لري؟ یعنی دا خو معلومه خبره ده چې د لاس کار به ګران وي، خو دا وایي چې څونه توپیر به ولري، یعنی څومره به فرق ولري په یو جوړه کالیو کې؟
ډیر فرق لري، 15000 روپۍ فرق لري، ځکه دا یو سپیتی والا مو سره دی 3500 لونی 70 سلور زرا 15000 شپږ ځان و 8000 پورې شته، دا د لاس کار ل زرونی 70 15000 سو پورې ورشته. دا بیا
ډیره زیاته مننه.
خو خدای نو
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله له آرا شومایون نه واوري.